تا حالا هم در ساعت پیش رو بشنیم از اسمت ساروان که میزبان هستند و چه ها در برنامه دارند. خوش آمدید.
میره مننه نیمی سب کور بدن ستره مشه درن و آوردون کت هست هم سلامونه. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو وخت پر رانژدې کېدو دی. انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی. په دې خپرونه کې جزئیات اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي د شپې عملیات یوازې په القاعده او داعش پورې محدود کړي دي. دفاع وزارت وایي د زابل د کلات د حملې طراحانې په غزنی کې نیولې دي. په البانیا کې زلزلې لسکونه کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نه شوای منلی، له دې عملی محدود کړل. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکوله. اشرف غنی وویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي حل کولی، خو قانون باید عملي شي. د وویل
دا خپل واک ولسواک وطن ده، باید په تدبیر لاړ سي، مشکلات حل کړئ او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړئ، قانون تطبیق کړئ. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زورې کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ لپاره کاندید دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د وروستۍ حملې مشکوک طراحان او د حمله کوونکو ملګري نیول شوي دي. دفاع وزارت وایي دا کسان د جمعې په شپه په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی پرون شنبه آزادي راډیو ته وویل عملیات ځانګړو ځواکونو کړي او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي. احمدزی دا هم وویل چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیق کیږي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبې په ورځ د ملکي روغتون مخې د چاودنه وشوه چې یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول او تر سلو ډېر نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د درې هیوادیزو شلوره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنګلادیش افغانستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په اوو ویکټونو ماته خوړلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ماښام آزادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دې لړۍ کې دوې مسابقې ګټلې او دوې بایللې دي.
خوشبختانه چې افغانستان په لومړی دو بریاو کې وښه کوله چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د تخیزو شلوریزو لوبو پایلوبه د سپتمبر په 13مه نیټه ترسره شي.
په پرونی سیالی کې د افغانستان د لوبډلې کپتان راشد خان یو څه ژوبل شو او کېدی شي په پایلوبه کې ګډون ونه کړی شي. د بنګلاديش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلوره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14مه پیل شوې وه. دا خبرونه لاسادی رادیو اوري. په البانیا کې زلزلې لسکونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانیو ته زیان اړولې دي. د البانیا چارواکو او رسنیو پرون شنبه وویل د لڅول سيزو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو زوره وره زلزله و. دولتي رادیو تلویزیون پرون وویل په زلزله کې و دېرش تنه ټپیان شوي او په روغتونونو کې بستري شوي دي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي چې د ټپیانو شمیر شاوخوا 50 تنو ته رسیږي. د البانیا د دفاع وزارت ویندوی وایي چې څوک مړه شوي نه دي. د دفاع وزارت په وینا دا په دېرشو کلونو کې د لویدیز بالکان په سیمه کې تر ټولو سخته زلزله وه. د امریکا د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت د رشتر په حساب 15.6 درجې اټکل کړی دی. د مصر په څو شهرونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې او له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لری کېدو غوښتنه یې وکړه. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي، خو د چا د مرژوبې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د بلوازد پولیسو له لورې د ډنډو او اوشلن ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیت پراخ شوې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي چې د اوکراین د ولسمشر سره جنجالي شوی تلیفوني مکالمه معمولی او مناسبه وه. د امریکا د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن غوښتنه کړې چې ولسمشر ډانلډ ترامپ دې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره د خپلې هغې تلیفوني مکالمې متن خپور کړي چې د راپورونو پر اساس ترامپ د اوکراین له ولسمشر د اوکراین پر ولسمشر فشار راوسته چې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. د جو بایدن زوی په اوکراین کې تجارتي معاملې درلودې. جو بایدن د سپتمبر په شلمه په یو بیان کې وویل چې ډانلډ ترامپ باید په بیړه له زیلنسکي سره د خپلو خبرو متن خپور کړي او د امریکا خلکو ته د قضاوت کولو موقع ورکړي. خو جو بایدن اوس مهال په سیاسي مبارزه لګیا دی او غواړي چې له ډیموکرات ګوند د کاندیداتوري موقع ترلاسه کړي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شزینه رای ورکونکو لپاره د شزینه کارکونکو د جذبولو په اړه وایي.
په هغه سیمو کې چې هغه د شزینه وي اجازه دې نه لري چې کار وکړي، یاوی سره به یو محرم هم جذبیږي، یاوی ته به امتیاز ورکول کیږي.
د ولسمشر دوه کاندیدان اشرف غنی او عبد الله د خپل پلویانو په غونډه کې حاضر شول.
سول ته حاضر ام خپل سر ورکم امت په دې کې نه چې افغان وژنه بند
کړي. ما موجو حرکت مردم هم میبینم بس تمامه.
په هلمند کې چارواکو له طالبانو څخه نیول شوی ایرانی او روسی وستې وشودې.
دغه سلاوی یو وخت پر دغه یمندی ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. زمو شخلا اوسادی رادیو اورید. اوسادی رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنو ته یوازې 5 ورځې پاتې دي. د راتلونکي شنبه په ورځ به هغه افغانان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د ولسمشر د ټاکلو لپاره رای واچوي. د نارینه او ښځو رای ورکولو مرکزونه به جلا وي. د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې ښځو ته د کار کولو لپاره اضافي امتیاز ورکوي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې د ښځو د استخدام لپاره اضافي امتیازات ورکوي. د کمیسیون وایان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ښځو د استخدام په پروسه کې ستونزې درلودې، ځکه ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي. خو سادات وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې پریکړه کړې چې ښځو ته به اضافي امتیازات ورکول کیږي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری اوروستي کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې هغه د خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. یا غوی سره به یو محرم هم جذبیږي، یا غوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلات سره مخامخ نشي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وربه په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشينونه درای ورکونکو بایومټریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس پخستل کیږي. د مسلې یو شمېر ښځې رای ورکوونکي اندېښمنې کړې وي چې شایي کورنۍ اجازه ورنه کړي چې عکس واخلي. یو شمېر ښځو د ځان د ټولنیز امنیت له امله هم اندېښنه درلوده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې د ستونزې د حل لپاره به د ښځو په مرکزونو کې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د آزادو او عدالتانه انتخاباتو په نوم د غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید ویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د تیاری لمړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی او مواد ډیرو انتخاباتي مرکزونو ته رسول سوي دي. یوسف رشید هم د انتخاباتو په ورځ د کارکونکو د استخدام مسله ستونزمنه وبلله او په ځانګړي ډول یې د ښځو د استخدام ستونزې ته اشاره وکړه.
دیگر روان د استخدام هم متاسفانه که در بعضی جاها مشکلات خود پیدا کرده تا قسمت خانما
یوسف رشید پرون ازادی رادیو ته مرکه کې وویل دا استخدام روان متاسفانه په ځینې سیمو کې د ښځو په برخه کې ستونزې لري. په ځینې سیمو کې نارینه هاته د امنیت خرابوالی له امله له دندې لرې شوي دي. دا ستونزه ده د کمیسیون لپاره په ځینې سیمو کې چې امنیت خراب دی هاته څارونکي د کار کولو ته تیار نه دي.
علتش تعدید امنیتي بوده و در بعضی حالات مسئله ای که ما هم به او مواجه هستیم که ناظرین متاسفانه زیاد علاقه من به کار نیستند در اصول یک تعدید از بابام.
خود تاکنو خپلواک کمیسون ویان زبیح الله سعادت ویل چه پدی روسی موکیه در استخدام پروسه بشپړه کرده.
در سیمی لعمال امامانو امداد ویل در خزو چارو لریاستونو مدنی طولنو او نورو در خزو در فعال و بنسرتونو سره هم موضوع شرکه کرده تر سو دوی هم پدی برخه که در تاکنو خپلواک کمیسون سره همکاری وکړي تر څو دغه مشکل رفع شي. ډیری کمو سیمو کې دغه مشکل سره مخامخ نور په ډیری ولایتونو کې زموږ د استخدام چارې بشپړې شوې دي. دوی روزنه لیدلې ده او ان شاء الله د میزان شپږ به مونږه پوره چمتواله دي لرو تر څو ټاکنې ترسره
کړو. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول د ټولو رای ورکونکو 3.5% شته. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړی دي. په دې کې 3,304,000 شدی دي.
د انتخاباتو د نیټې له رانږدې کېدو سره په نسبي ډول انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی. عبدالله عبدالله په غور او محمد اشرف غنی په کابل کې انتخاباتي غونډې درلودې. ښاغلی عبدالله چې په غور ولایت کې خپلو پلویانو ته څرګندونې کولې وویل خلک له یوې کډېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. خو محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د کوچیانو په یوه غونډه کې وینا کوله وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د انتخاباتي منډو ترلو په چټکېدو سره یو شمیر کوچیانو د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د جمهور ریاست له کاندید محمد اشرف خانی نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې محمد اشرف خانی د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو ته په اشاره سره وویل له حکمتیار سره سوله او له طالبانو سره د تیر کال اوربند هغه موارد وو چې له هڅو وروسته ترسره سول. ښاغلی غنی وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي.
سول تزازرم تخبل سر ورکم مگر نه جمهوریت افغانستان نه اتاز دراتون گل نه اتاز ایزد امت پده کنه تا افغان وشن بنده کن دا بنده او نتیجه تیرسه او مگر ضرور چه ده؟ ضرور داده چیز واک کلر.
بلخوا د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو د شنبه پورس په یو غونډه کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. عبدالله عبدالله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک له یوې کډېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. هغه وایي زه د خلکو حرکت او څپې وینم. انشاءالله له یوې کډېدلې دورې وروسته افغانان د مثبت بدلون په تمه دي. د افغانستان په کونج کونج کې د بدلون د اقدام ارتیا احساس لیدل کیږي.
اقدام بر تغییر دیده میشه.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته منډې ترلې داسې مهال په چټکې دودی چې اله انتخاباتي کمپاینونو ته څلور ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسی. افغان حکومت او انتخاباتي بنسټونه ویل دي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولې.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
په لشکرګه کې پرون د دولت ساز یا دولت جوړونکو ټیم په ملاتړ غونډه جوړه شوه. دا په لشکرګه کې د کمپاینی منډو او هڅو په لړ کې لومړی پراخه غونډه وه. د دې غونډې ګډون کوونکو له خلکو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو لپاره راووزي او په عین حال کې پر دولت جوړونکو ټیم ژغ وکړ چې د بریا په صورت کې خپل ژمنې عملي کړي. په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دای په راپور کې وابري.
سره دې چې نور انتخاباتي ټیمونه هم په کمپاین غونډو اول ځل بوخت دي، خو د بلشکرګا کې د خپل وخت تر ټولو لوی غونډه و چې د دولت ساز ټیم په ملاتړ جوړ شوی و. د زورګونو کسانو په دغه غونډه کې ولسمشری ته د نومان محمد اشرف غنی مینوالو پر نور خلکو جاو وکړ چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوښ نومان ته رای ورکړي.
د دوی د غیرت څخه، د دوی د میړانې څخه، او ستاسو میړانې، ستاسو د میړانې څخه مالا لګو چې په اړه غونډه کې موږ بنو او ټول غواړي چې په یو ځای پر رضاکارانه ډول سره د جلالت مآب ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ اعلانوي
چې دا خپل را د داسې یو شخص په مقابل کې وکارو چې هغه انده زموږ وطن، زموږ ناموس، زموږ سر، زموږ عزت او زموږ مال خوندي کې.
د دولت سات ټیم په ملاتړ څو نور غونډه هم سوي، خو د ډاکټر عبد الله په مشرۍ د هم پالنې د ټیم پراته چې ځینې وړې کمپاینی غونډې کړې دي، نور انتخاباتي ټکټونه غلي دي او تر دې دمه د پام وړ غونډې نه دي کړې. د کمپاین لپاره په دغه غونډه کې چې د لشکرګاه ښار د لومړي امنیتي او زیاړوند د کرزي په نوم ورزشي میدان کې جوړ شوی و، ګډون کوونکو د دولت ساس ټیم څخه غوښتنه وکړه چې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې پر ځای کړي.
ولې د دغه برنامو، د دغه سیاسي پالیسي، د دغه سیاست او د افغانستان سره د لیونی مینې په خاطر باندې موږ د ملاتړ کړی دی. هغه څوک دی چې د افغانستان د شیراتون کې د پاره کار کوي، هغه څوک دی چې د افغانستان د بقا لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د دې ولست لپاره کار کوي او د دې ملت لپاره کار کوي.
که څوم امنیتي مسولین ډاډ ورکوي، خو په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کمپاین غونډې په داسې حال کې کمرنګ دي چې انتخاباتو ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي د میزان یا تل پر شپږمه نیټه به د رایو په شرایطو برابر کسان وکولی سي د لشکرګاه ښار په شمول د ټولو سوالیو په 15 مرکزونو کې د خپل خوشی کاندید ته رای استعمال کړي. محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند.
په عین حال کې خلک له امنیتي ځواکونو غواړي چې د انتخاباتو په ورځ ورته امنیت ټینګ کړي. دفاع وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی پرون شنبه په یو خبری غونډه کې ویل هیڅ امنیتي او دفاعي منصوب حق نه لري چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور وایي
که څه هم د انتخاباتو په ورځ د امنیت په اړه جدي اندېښنې لا پر ځای دي، خو امنیتي او دفاعي بنسټونه په دغه ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د میزان د شپږمې ورځې د امنیت په اړه د اړوندو ارګانونو فوق العاده غونډه جوړه شوه. خاغلی احمد زی زیاته کړه امنیتي او دفاعي سرتیرو ته جدي سپارښتنه سوي چې په انتخاباتو کې به طرف پاتې شي.
اساس مواد ټول ولایت ته رسیدلی دي او ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاندیدانو او ټول ملت ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیتي ټینګښت لپاره به دوی هیڅ ډول هڅې ونه درېږوي او په ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې جدي غږ وشو. هیڅ منصوب دا حق نه لري چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي او خپل بی طرفی باید په جدي توګه حفظ کړي.
خغلی احمد زای زیاتوی چې د انتخاباتو په ورځ به د ارتیا په صورت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. روح الله احمد زای وایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په همکارۍ ټولو ولایتونو ته اساس انتخاباتي مواد رسیدلي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه فوق العاده غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسولینو سربیره د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون درلود. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی په غونډه کې د شبې پریکړه پاړه وایي
د باندې خبرې وشوه چې لټول امکاناتو څخه باید 2000 ټاکل شوی امنیتی او دفاعي سرتیری چې ټاکنو د پروسې امنیت تامینوي دا باید استفاده وکړي. په شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده په شکل چې د کاندیدان او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون توقع ده په مغه شکل به امنیت تامینیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشري د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې دا مهال ورته شپږ ورځې پاتې دي.
ستاسو رایا ستاسو حق.
خواندی او رونا با انشاءالله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره لا هم د امریکا لارښوونې ته اړتیا لري. دا د ډیپلوماټ خبرونې د لیکنې عنوان دی چې ورلاندې لولو. یو امریکایي پلاوی له طالبانو سره نږدې یو کال په خبرو بوخت وو او حتی د سولې یوې موافقې ته هم خورا نږدې شوی وو، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر کې ناببره له طالبانو سره خبرې لغوه کړې. د ډیپلوماټ خبرونې له لیکنې سره سم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وخت مخکې وتل د افغان جنو او شزو اوسنۍ بریاوی له خطر سره مخامخولی او افغانستان د تروریستانو پر پناه ځای بدلولی شي. ډیپلوماټ کاشي د امریکا ایدیالوژیک سیالان روسیا او چین هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې هر ډول تشه ډکه کړي. ډیپلوماټ خبرونه د میانمار یا برما، سوریې او اوکراین نمونه د بیلګو په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې د روسیا او چین مستبد رژیمونه به د افغان ښځو او نجونو حقونو ته له پام کولو پرته د افغانستان پر سرچینو پانګونه وکړي چې دا د تروریستي شبکو فعالیت ته شرایط برابرولی شي. واشنگتن ټایمز ورسپانه دی ورسپانه په ورستۍ غنه کې لیکلي کله چې طالبانو په دوه اونیو کې څلورم امریکایي پوځي په افغانستان کې وواژه، د امریکا د ولسمشر له لوري د کمپ ډیوید غونډه لغوه شوه او د ټرمپ امر د طالبانو پر ضد حمله زیاتې شوې. ورسپانه لیکلي په افغانستان کې نن به استثنا په یوه دقیقه کې هغه څه پیښیدای شي چې د 1903 او 1905 کلونو ترمنځ په ویتنام کې شوي وو. واشنگتن ټایمز ورسپانه زیاتوي د ډیموکرات ګوند په ورستي بحث کې سناتوري الیزابت وارن وویل د یوې معاملې پر اساس یا بې معاملې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو ملاتړ کوي. واشنگتن ټایمز په دوام کې د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د یو بل کاندید پیټ باټچیچ په قول کښلی چې وایي څه چې په افغانستان کې زده کړي دا دي چې باید په یوه بې پایه جګړه کې د نش کېدو لپاره جنگ له سره پیل نه کړل شي. ملي امنیت په هلمند کې له طالبانو څخه نیول شوې وسلې رسنیو ته وښودلې. په دغو وسلو کې اکثره روسي او ایراني دي. له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
په غوسلو کې چې د هلمند ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل شوې، پیکا، کلاشنکوف او توپنچې ډېرې دي. د هلمند والی ادارې مرستیال مجاهد الله سفاري چې د ملي امنیت کارکونکو او سرتیرو لخوا د نیول سو وسلو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ول. د وسلو په شمول سل ډول ډول جګړې ستو کې په خاص ډول د شپې دوربینونه چې طالبانو ترې د شپنیو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو په ضد استفاده کول د ملي امنیت ځواکونو په لاس ورغلي دي.
د دې لاسراوړو په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې تقریبا سل نوه مختلف نوه اسلحه چې دوی شپنی عملیات ترسره کړي دي یا چاپی والی دي یا د دشمن سره مخامخ عملیات ترسره کړي دي، دوی دغه لاسته راوړنه لري. د هلمند ولایت ملي امنیت ځانګړی کتاب خاصه کتاب یوازې د دوی عملیات د دوی لاسته راوړنه د دوی دستاور یوازې په هلمند ولایت پورې نه دی مربوط.
شغلی سفاری کته هم پښکارونه ول خود ملي امنیت به سرچینه د نمشود په شرط ازادي رټول په دغه نیول سو وسلو کې د روسیو او ترڅنګ ایراني هم موجود لري. د لومړی ځل نه دی چې حکومت د طالبانو څخه د نیول سو وسلو په منځ کې د ایراني وسلو یادونه کوي. په 2013 میلادي کال کې یو ځل نړیوالو ځواکونو په کابل کې رسنیو ته هغه ایراني وسلې وښودلې چې د ګډو ځواکونو لخوا په هلمند کې د طالبانو څخه نیول شوې. وسلوالو طالبانو په وار وار د ایران څخه د وسلو د ترلاسه کولو مسله رد کړې ده. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان هم په دغه مراسمو کې حاضر وو. د په دې ورستوي کې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو او چاپو ستاینه وکړه.
دغه تقریبا د سل اسلحه پر شاوخوا باندې چې د ملي امنیت ادارې او کټه خاص دی ولاستره وړي د دشمن څخه د ازما په نظر باندې د ټولو هلمندي ولس لپاره په ګټه دي ځکه چې دغه سلاوی یو وخت پر دغه علمندي ولس باندې چلیدلې د دې پر کورونو باندې د دې پر عزت باندې د دې پر اولادونو باندې خوشبختانه دا اوس د ملي امنیت لاس ته ورلی هغه به بیا په یو منظم ډول خپل کتاب ته تسلیموي.
چارواکي وایي دا یوازې د شلو شپنو عملیاتو پر مهال نیول سوي وسله او مهمات دي. که څه هم شمیر یاد نسخو په دې تړاو ځینې کسان هم نیول سوي دي چې د ملي امنیت ادارې په کول عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي. طالبانو د دغه وسلو په اړه چې تازه رسنیو ته وښودل شوې څه نه دي ویلي. همدلی استای د ازادي راډیو هلمند
د خوست شیخ زاید پوهنتون یو شمیر استادان د پوهنتون رهبری د ګوندی او قومي مسلو په پاللو تورنوي. دوی وایي د پوهنتون د مشرتابه دا ډول چلند د دې سبب شوی چې د پوهنتون پرمختګ او تدریسي بهیر له ستونزو سره مخامخ شي. خو د پوهنتون مشرتابه دا تورونه بې ځای بولي. له خوست د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون په انګړ کې د بیلابیلو پوهنځیو خواوشه او یاتنو استادانو د بې خبري ناست پر مهال د یاد پوهنتون رهبری د ګوندی مذهبي سمتي او قومي مسایلو په پاللو تورنه کړه. دوی ویل کچیر د لوړو زده کړو وزارت د خوست ځای چارواکي او نور اغیز لرونکي شخصیتونه د دې حالت د ښه کولو لپاره اقدامونه کوي ممکن د یاد پوهنتون ټولو علمي او اکاډمیک معیارونو ته درون زیان واوړي. د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد پوهنیار اسدالله تڼي رسنیو ته وویل چې په دې پوهنتون کې روان نامناسب حالت نور د زغم او منلو وړ نه دی.
که مثلا د یو مشخص ګوند مشخص حزب مشخص قوم پر مربوط څه وي چې د دوی په ګټه وي د دوی د خوښي وي هغوی هم تکرر کولی شي هغوی هم علمي ترفیات کولی شي.
د پوهنتون د طب پوهنځي او استاد ګلنواز هم وایي چې په دې پوهنتون کې په لوی لاس ګوندي او قومي مسایلو ته لمن وهل کیږي.
دلتا قومی دلتا گوندی مسائل پل لیکیگی دی امتحان کدری سوالونه په بازار کې خرڅیږي داسې نه پر راغلی دی حتی چې بازو املا نه داس دا استاد شوی دا حتی د شپې دی پوهنځی نه فارغ شوی دا.
یو بل استاد پوهنیار حبیب الله وایي چې د دپارتمنټونو د هغو عاملونو د مقررۍ مخه نیول کیږي چې د رهبرۍ په خوخه نیوي.
د پوهنتون علمي شورا د پوهنتون د تصمیم ګیری لوړ ارګان دی او د قانون له مخې په میاشت کې یو ځل غونډه باید راوبلل شي. میاشتو غونډې ځنډیږي.
بل لوري ته د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسین ګلاریوبی د استادانو دا تورونه ناسم بولي او وایي چې هغوی د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره ثبوتونه وړاندې کړي.
ښه خبر به دا وي چې هغه ثبوتونه داسې جنبه ولري چې عملي جنبه ولري وړاندې دي شي چې هغه مونږ بیا د هغې دپاره د حل لار پیدا کولی شو. یو د احزاب شتون ده. احزاب د افغانستان په قانون کې اجازه لري اما په پوهنتون کې د فعالیت اجازه نه لري.
د یادو ستونزو په اړه د خوست والي حریم فدایي وایي له دواړو لورو سره یې خبرې کړي او زیاتوي چې د ستونزو د حل په موخه به ژر تر ژره کمیسیون وټاکي او یا تورونه به په بې پرې توګه وڅېړل شي.
ما دوی ته وویل چې که له ما سره مخکې دینه چې د کانفرانس ورکې ما سره شریکې شوی وای شاید موږ دې ته د حل لار پیدا کړې وای. دا چې اوس هم شریکې شولې ورسره کېناستلو موږ د دوی ترمنځ د شخړو د هواری یو کمیټه باندې سره توافق کړی دی چې هر ډول مشکلات وي هغه به انشاءالله حل کیږي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د افغانستان د لویو علمي او اکاډمیکو مرکزونو څخه دی چې په 12 پوهنځیو کې خواوشا 10,000 محصلان لري. که څه هم یاد پوهنتون د افغانستان له هغو 15 پوهنتونونو څخه و چې د تضمین کیفیت سند یې ترلاسه کړی و خو معترض استادان وایي چې له تیر کال راهیسې د پوهنتون د کیفیت تضمین نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سعودي عربستان چارواکو د شنبه په ورځ ول چې د خپل تیلو پر تاسیساتو د ورستي حمله په جواب کې به متناسب اقدام وکړي. د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو د سپتمبر په 14 حمله شوې و. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړنی کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د شنبه په ورځ یو اربیا پر ایران تور پوری کړ چې د هغوی د تیلو پر تاسیساتو په حملو کې لاس و. عادل الجوبیر پر یاد کې خبریالان ته وویل موږ ایران د دې جنایتکار عمل مسؤول ګڼو. الجوبیر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان ورواستوي او د پیش پړه په څېړنو کې ګډون وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به د داسې تشدد مناسب ځواب ورکړي.
المملكه العربيه السعوديه تقوم بتحقيقات والتحقيقات الاوليه كما ذكرنا سابقا تؤكد ان هذه الاسلحه اسلحه ايرانيه.
د سعودي عربستان شاهي دولت تحقیقات کوي په دایي تیرونو تایید کړي چې دا واستې په ایران کې جوړی شوې دي. موږ له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان دا واستې چې په تیرونو کې مرسته راسره وکړي. یو شمېر هیوادونه نور هم په دې برخه کې همکاري کوي او هدف دا دی چې د حملو ریښه معلومه شي. موږ یقین لرو چې له یمنه نه دی راوشتل شوی بلکې له شماله دا حمله شوې ده، خو څېړنې به یې ثابته کړي او موږ به یې نړۍ ته اعلان وکړو او ضروري اقدام به هم ورسره وکړو.
ستثبت ذلك باذن الله وسنطلع العالم عليها وسنتخذ الاجراءات اللازمه في شانها.
خو ایران پر ځان لګیدل تورنه رد کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب چارواکو هم پرون خبرداري ورکړ چې که حمله پرې وشي متقابل عمل به وکړي. د سپای پاسداران انقلاب قومندان جنرال حسین سلامی په ایران کې له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې د ایران ځواب به حد او پوله نه لري. هغه وویل احتیاط وکړئ، موږ به هر تشدد کوونکي ته ځواب ورکړو. موږ به تر هغو چې تشدد کوونکي په بشپړ ډول له منځه ولاړ نه سي د دښمن له ځپلو لاس وانخلو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 20 په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو کې د امریکایي ځواکونو د متوسطې کچې د ملاتړ له پلان سره موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه وویل چې سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو غوښتنه ورڅخه کړې چې د هغوی د هوایي ځواکونو او د میزایلو د دفاعي سیستم د پیاوړي کول لپاره مرسته ورسره وکړي.